د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د دې ساعت د خپرونې لویه برخه ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په پیل کې خبرونه لرو. احمد تکلی اوروي.
سلام، په فایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. په ننګرهار کې یوې ځان مرګې حملې ولستي وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي له افغان مشرانو سره په کتنه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د دوی پر ژمنو خبرې کړې. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د متحدو ایالاتو او کیوبا جکپورو ډیپلوماتانو نن غونډه وکړه. په تیره څه باندې نیمه پیړۍ کې دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو چارواکي په دې مهمه کچه غونډه کوي. بشپړ خبرونه. په ننګرهار کې یوې ځانمرګې حملې نن درې ولسي وګړي ووژل او څلور یې ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادۍ راډیو ته ویل چې نن شاوخوا لس نیمې بجې د ننګرهار هوایي ډګر مخې ته د ائتلافي ځواکونو پر کتار د یو موټر په وسیله حمله وشوه چې په نتیجه کې درې تنه ولسي وګړي وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. مشرقیوال وایي چې د ائتلافي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري. د دې برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د بلخ د امنیه قومندانی وایي چې په دې ولایت کې د پرون ورځې په مرګونی برید کې درې څارنوالان، درې نور ملکی کسان، څلور پوځیان او څلور حمله کوونکي وژل شوي. د بلخ د امنیت عامر عبدالرزاق قادری نن ازادۍ راډیو ته وویل وژل شوي څارنوالان په هغه کسانو کې شامل وو چې د برید کوونکو لخوا یرغمل شوي وو. ویل شوي چې بریدګرو د لسو څارنوالانو په شمول 15 کسان ټول یرغمل کړي وو. له دې مخکې د بلخ ځینو امنیتي چارواکو او عیني شاهدانو د وژل شویو شمیر له شلو زیات یاد کړی و، خو اوس چارواکي وایي چې د څلورو برید کوونکو په شمول څوارلس کسان وژل شوي او تر شپږ شپېتو زیات ټپیان دي. پرون یولس نیمې بجې په وسلو سنبال حمله کوونکي په پوځي جامو کې د بلخ ولایت د استیناف څارنوالۍ ته ننوتل او وروسته یې د اوږدو ساعتونو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي له افغان مشرانو سره په کتنه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او په دې برخه کې د لا زیاتو هڅو لپاره د حکومت پر ژمنو خبرې کړې. د جمهوري ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې د ډیموکراسۍ او بشري حقونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال تام مالینوفسکي پرون له ولسمشر اشرف غني سره وکتل. مالینوفسکي له کتنې وروسته ازادۍ راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل ولسمشر او اجرایه رئیس تیره میاشت واشنگټن ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د لا ښه کولو په برخه کې د هڅو ژمنه کړې وه او په پرونۍ کتنه کې یې د دې ژمنو د عملي کولو پر لارو چارو خبرې ورسره وکړې. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د بشري حقونو د حالت د ښېګڼې په برخه کې د پیل ګامونه اخیستل شوي، خو متحد ایالات نور اقدامات هم غواړي. ښاغلي مالینوفسکي زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به هم په خپل راتلونکي راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو د حالت په اړه څېړنه خپره کړي. د متحدو ایالاتو او کیوبا جکپورو ډیپلوماتانو نن غونډه وکړه. په تیره څه باندې نیمه پیړۍ کې دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو چارواکي په دې کچه مهمه غونډه کوي. جان کیری او برونو رودریګز نن د امریکا د قاره په سرمشریزه کې د ګډون لپاره پانامې ښار ته له رسېدو وروسته د تړلو دروازو شاته خبرې وکړې. ولسمشر باراک اوباما چې دای به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزارت د متحدو ایالاتو د ترور په لیست کې د کیوبا د موجودیت په اړه بیا غور کوي او زیاته یې کړه چې له دې فهرسته د کیوبا د ایستلو په اړه به دای ډېر ژر پریکړه وکړي. تر اوسه د ولسمشر اوباما او د کیوبا د ولسمشر راول کاسترو ترمنځ هیڅ راز غونډه نه ده پلان شوې. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای ویلي چې نه له نړیوالو قدرتونو سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه په معامله کې د ټاکل شوي مهال ویش ملاتړ کوي او نه یې مخالف دی. خامنهای وایي چې دای به یې نتایجو ته انتظار وکړي. په یوه ټلویزیوني وینا کې د خامنهای دا محتاطانه څرګندونې د ایران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د موافقې په اړه د ده لومړۍ ښکاره څرګندونې دي. دا موافقه د روانې اپریل میاشتې په دوهمه د سویس په لوزان ښار کې وشوه. خامنهای چې د ایران په ټولو مسایلو کې د پریکړې اصلي مرجع ده څرګنده کړه چې دا موافقه تر اوسه بشپړه نه ده او زیاته یې کړه چې د موافقې جزئیات به ټاکونکي وي. د همداراز یادونه وکړه چې د موافقې له لاسلیک وروسته باید ټول لګول شوي بندیزونه فسخ شي، خو متحدو ایالاتو په څرګنده ویلي چې بندیزونه به په تدریجي ډول لرې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په یمن کې د خبرو اترو پر بیا پیل ټینګار کړی او ویلي دي چې نړۍ د لیبیا او سوریې په څیر نویو ګډوډیو ته اړتیا نه لري. بان کی مون چې پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې قطر ته د خپل سفر په اړه خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل د سیاسي خبرو اترو پیل ته اړتیا لیدل کیږي. بان کی مون خبرداری ورکړ چې هوایي حملې او د حوثي یاغیانو بریدونه ښایي د سیمې پر حالاتو په دوامدار ډول منفي اغیز وکړي. لبلې خوا د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د سعودي عربستان په مشرۍ پر یمن هوایي حملې غندلي او دا کار یې یو جنایت بللی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له حوثي یاغیانو څخه د تهران د ملاتړ په اړه په لومړي ځل انتقادي څرګندونو کې وویل چې واشنګټن د یمن په کورنیو چارو کې له بهره مداخله نشي زغملی. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم پرون په یمن کې د هوایي حملو د دوام په اړه سعودي عربستان ته خبرداری ورکړ او ویې ویل
به 4 تا هواپیمای خودتون مینازید نمیدان.
تاسو چه پخپلو تسالورو الوتکو نازیگی نپویگی چه دیده کار نتیجه بدسوی دا لاره غلطه دا لده غلطه لاره راو گرزی. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د یمن په روانه جګړه کې چې د سنی سعودي عربستان او شیعه ایران ترمنځ نیابتي جګړه بلل کیږي تر اوسه له 640 زیات کسان وژل شوي دي. اور ستای خبر د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو پرون اول مورز په سوریا کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر مرکزونو هوایي حمله وکړي. د امریکا پوز وایي چې کاناډا هم د لومړي ځل لپاره په دې بمباریو کې ګډون کړی. د امریکا پوز په یو بیان کې وایي چې په بمباریو کې د داعش وسایت یو پوځي مرکز او الحساکا الرقه او کوبانی ته نږدې سنگرونه وویشتل شول. په عراق کې هم په همدې موده کې 12 هوایي حملې وشوې چې په ترڅ کې بایجی، موسل، سنجر او تلفر ته نږدې د داعش تکتیکي قطې تر ځمکې لاندې تاسیسات او ودانۍ په نښه شوې دي.
مخکې تر دې چې د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې عمان نیازی ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام وړاندې کړي، د لوګر د عینک د سیمې د مسو د کان په اړه راپور لرو. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د حکومت نه پاملرنه او ناامني هغه لاملونه دي چې د لوګر د عینک د مسو د کان د استخراج چارې ځنډنې کړي دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان دا مسله تاییدوي او له حکومت غواړي چې دې مهمې پروژې ته جدي پاملرنه وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغان ولسمشر له ټینګار سربیره چې د لوګر د مس عینک کان د امنیت ساتلو او د دې کان د استخراج چارو د چټکولو په اړه کړي، تر اوسه هم د دې پروژې اساسي چارې نه دي پیل سوي. د افغانستان د ولسي جرګې د طبي منابعو او چاپیریال ساتنې کمیسون غړی محمد زکریا سودا وایي چې تر اوسه د لوګر د مس عینک کان د استخراج د پیل لپاره هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی او حکومت باید په دې برخه کې ځانګړې هڅه وکړي. خغلی سوداد له ازادي رادیو سره په خبرو کې پر حکومت غږ وکړ چې باید دې مسلې ته جدي پام وکړي. تر هغه چې په افغانستان کې امنیت رانشي، د کانونو او منرالي مواد استخراج ستونزمنه خبره ده. دا استخراج لویه پانګونه غواړي. زموږ حکومت د دې توان نه لري چې د پانګوالو امنیت خوندي کړي. هیله من یم چې حکومت زمینه برابره کړي او وضعیت ښه شي. خاغلی سودا همدارنګ هله خو د هر څومره چې جرګیدای سي باید د یادې پروژې عملی کار پیل څو د خلکو روزګار او د هیواد اقتصادي پرمختګ ته لاره هواره سي. افغان حکومت په 2008 میلادي کال کې د لوګر د مس عینک کان د استخراج تړون د وچنایي کمپنۍ MCC سره لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې د مس عینک کان د استخراج په چارو کې به 10000 افغان کارګرانو ته د کار زمینه برابرېږي او همدارنګه استخراج کوونکي شرکت باید په کال کې 400 میلیون ډالر افغان حکومت ته ورکړي. د افغانستان د پټرولیم او کانو وزارت وایي چې د مس عینک د کان لومړني کارونه پیل شوي، خو تر اوسه روښانه نه ده چې په رسمي توګه د یادې پروژې استخراج چارې به کله پیل شي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له حکومت نه غواړي چې د هیواد امنیت ته دی جدي پام وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود د پنځشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې د حکومت د نه پاملرنې له امله هغه چینایي کمپنۍ چې د عینکو د مسو کان د استخراج تړون ورسره لاسلیک شوی و، د نامنۍ له وجې کار نه دی پیل کړی.
کولی شو په دې ستونزو له دوو اړخونو بحث وکړو. یو دا چې چینایانو په دې تړون کې مونږ غولولو، له بل پلوه دولت هم ژمن نه و یا د پروژه سیاسي او اقتصادي شوه. له بده مرغه زموږ قانونو د امنیت په برمته کې او امنیت هم د ګاونډیانو په برمته کې دی.
ښاغلي مسعود زیاته کړه، ولسمشر چین ته د سفر په ترڅ کې له چینایي کمپنۍ غوښتي چې د کان د استخراج چارې پیل کړي، خو تر اوسه یادې کمپنۍ خپل کارونه نه دي پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې مو د وړاندې ولسمشر د مس عینک کان څخه د لیدنې پر مهال ویلي و چې یاد کار د نامنۍ له وجې ځنډېدلی. د چارو کارپوهان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د هیواد د کانونو د استخراج لپاره یو منظم کاري پلان جوړ، څو په دې کار سره د هیواد اقتصاد وغوړېږي.
د آزادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم د ونی فرنګي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې ښاغلی امتیاز احمد صاحب زاده د خپل نوې ژباړل شوی کتاب په اړه کې خبرې کوي.
غنی خان رباب په غږوم او سیتار به هم غږو.
د ټلویزیونی خبرونو په اړه کې د نفیسې زرمتی او وګمې فضلی سره باس اوري.
تلویزیون ګورم ولې نه غواړم سی وی وینم. تر اوسه پر یو مېرمن نه د توانی دل چې یو تلویزیون ولري.
د نقیب احمد عزیزی شعر د بنجو په اړه کې معلومات او نور مطالب هم لرو. په پیل کې نجیب زمان د ونې فرنګي خبرونه راوړي.
زابل کې د بادام ګل مشاعره تر سره سو. د بادام ګل مشاعره هر کال د بادام د ونو د ګل کېدو سره د کلات په شهر کې جوړیږي چې د ولایتونو پر شاعرانو سربیره د نورو هیوادونو شاعران هم پکې برخه اخلي. د زابل د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالمقیم افغان د سجنې مشاعره هدف په هیواد کې د خورو ورو شاعرانو رايو ځای کول او د حقوقي د شعرونو لاله هیوادوالو ته د سولې پیغامونو رسول وبلل. د بادام ګل په سجنې مشاعره کې شاوخوا شپږ سوه شاعرانو او ادیبانو برخه اخیستې وه. تیر اونۍ د افغان محصلانو د لومړنۍ نړیوالې مجلې مخکتنه وسوه. دا مجله چې د هرات محصلان یې خپروي په یو وخت کې په یوولس هیوادونو کې چاپیږي. د هرات سرپرست والي اصیل الدین جامی د ځوانانو دا نوښت وسته او هغوی ته یې د ملاتړ ډاډ ورکړ. د ټولوی اندیشه ټولنې رئیس په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې د ټولنې غړو د ته ورته نور د سایلو وړ کارونه هم کړي دي. هغه د تور بوتونو او هغه بي پيلوټي الوتکې یادونه وکړه چې د ټولنې غړو جوړه کړي او په نړیوالو سیالیو کې ښه ځلیدلې دي. تیر اونۍ د چک ولسوالۍ شاعرانو او د ادب مینوالو د مڼې ګل مشاعره وکړه. د چک ولسوال محمد هاشم په خپلو خبرو کې د مشاعرو د بیا پیل په خاطر خوشی څرګنده کړه او له شاعرانو یې وغوښتل چې په خپلو شعرونو کې د سولې، پسرلي او امن پیغامونه راونغاړي. مشاعرې ته د شاوخوا ولسوالیو شاعران هم بلل سوي وه. د مشاعرې په پای کې میلمنو او شاعرانو ته ډالۍ هم ورکړل سوې.
پل فکری کړی او میتودیک افغانستان د لیکوال، شاعر او کرکتونکو استاد اجمل ښکلی د فرنګیاتو قدرونه وکړه. زموږ همکار اجمل تورمن لغونډې دا رپورټ برابر کړی دی.
پل فکری کړی او میتودیک افغانستان د چهارشنبې پر ورځ استاد اجمل ښکلی ولمنځه. په غونډه کې چې په لسکونه لیکوالو، شاعرانو او د پوهنتون محصلانو ګډون کړی و، محمد عاطف فقیرزاده او د پل په استازیتوب اجمل تورمن ګډونوالو ته ښه راغلاست ووایه.
میډیوټیک په استازولۍ زما لپاره د ویاړ ځای دی چې د پل سره یو ځای د دې غونډې کوربتوب کوو.
د پل فکری کړی په استازیتوب ټولو درنو خاغلو او اغلو ته ښه راغلاست وایم. پل فکری کړی اته میاشت کېږي چې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. په ټوله کې هدف افغان فرهنګ ته خدمت کول او په ځانګړي ډول د ښکلو ځوانانو یادول، هڅول او نمانځل دي چې نن د استاد اجمل ښکلي وار دی.
بیا استاد بریالي باجوړي او شغلو لال پاچا ازمون، نجیب منلی، اسدالله وحیدی، آصف عمر او عباسین بریال خبرې وکړې.
زه د میتودیک او د پل د دغه ټولنه ډیره مننه کوم چې هغه دوه مات کو چې هغې کې به سپینګیری منزل کېدل او ځوانانو ته د چا پام نه و.
کله ناکله چې د لیکنه لولم ما نه دي لیدلي چې اجمل ښکلي وخت بېځایه تېر کړی وي. زموږ دپاره د نثر لیکلو یو ښه بېلګه دا کېدای شي.
د ژبې په باره کې، د ګرامر په باره کې، د ژبپوهنې په باره کې چې د کوم نظرونه وړاندې کول، کومې خبرې کولې، ما ته یې دا هیله راکړله چې د خیره د مشرانو استادانو ځایناستی پیدا شوی دی.
دغه شان ګل رحمان رحماني، میر احمد یاد، داد محمد ناوک، حزب الله اتل، لیوال افغان، سپوږمۍ او نورو د استاد ښکلي په اړه خپلې لیکلې مقالې ولوستې.
ښاغلی ښکلی په څېړنه او تخنیک دواړو کې لوی لاس لري، لوی لیکلې او څېړنې کوي، خو هېڅکله یې ورسره لوی نه ده موندلې او ځان یې نه دی ورک کړی.
لکه څرنګه یې چې نوم ښکلی دی، همدا ډول یې شاعري او نثر هم له ښکلا، مینې او عاطفې څخه ډک دي. ډیره روانه او هم فهمه شاعري لري. د ټولنې هر لوستی او نالوستی وګړی پرې پوهېدای شي.
استاد اجمل ښکلي په دې وروستیو کې همدغه مسایلو ته پام کړی او په ځینو لیکنو کې ژورنالیستان او په ځانګړي ډول هغوی چې نوي دې مسلک ته راګډېږي متوجه کړي دي.
که د عمر او شکل له مخې پرېکړه کوونه ویلی شو چې د استاد اجمل ښکلي شاعري د ده د عمر او فطرت غوښتنه ده، خو که له نومه مخکې د استاد ته کې وایي نو کېدای شي ډېر لوستونکي ووایي چې د استاد ښکلي اوسنۍ شاعري ورسره نه ښایي. لامل دا نه دی چې کومې لوستونکي به استاد ښکلي سره څه تضاد لري او یا به یې پرې شاعري نه دورېږي، خو زموږ په لاشعور کې چې د استاد له نوم سره کوم تصویر جوړېږي هغه مو نه پرېږدي چې د استاد په نوم له دې خپرې شوې شاعرۍ خوند واخلي.
تر ډېرو ښه ځانګړنۍ دا په ډاګه کولی شو چې استاد مقابل لوري ته د موضوع پر رسولو کې له داسې لارې کار اخلي چې سړی د کوم تحقیقي اثر د لوستو پر ځای داسې فکر کوي لکه کوم ملګری چې ورته مخامخه کېږي.
د غونډې په پای کې استاد ښکلي له جوړونکو مننه وکړه او د پل فکری کړۍ له خوا برابره سوې ډالۍ د ځوان لیکوال او ژورنالیست رضوان الله لرمل له خوا ښاغلي ښکلي ته ورکړل سوه.
زه د پل فکری کړۍ نه او همدارنګه میډیوټیک افغانستان نه او د ملګرو نه چې او د تاسو چې راغلي او همدارنګه چا چې دلته مقالې واورولې د دې ټولو نه ډېره مننه کوم. صرف یو دوه خبرې زما په ذهن کې وي او هغه دا چې ما چې مثلا یو شی د لیکوالۍ نه زده کړی دی، لیکوالي ما به مخکې داسې فکر کوم چې د فرد او د ټولنې ترمنځ څه ارتباط دی. مثلا که یوه لیکنه ټولنیز ارزښت ونه لري، ټولنې ته ارزښت ونه لري او سړی خپل دغه بیانوي، نو دا به ټولنې ته څه ګټه ورسوي؟ که نه پخوا دغه شانتي یو دغه سره مخ وم، یو کنفیوز وم، خو بیا وروسته راته پته ولګېده چې اصلا لیکوالي د خپل ځان تفسیر او تعبیر دی. یعنې بیا راته وروسته دا هم پته ولګېدله چې اصلا انسان په خپله انسان کې ټولنه پټه ده. که نه لکه په تصوف کې چې وایي چې په زړه کې ونه ده، یا مثلا په ساینس کې کله وایي چې په هګۍ کې چرګه ده. که نه دا ډېر مستعمل دغه صحیح نو وروسته راته دا پته ولګېدله. نو بیا ما ته پته ولګېده چې دا زه کومې خپلې خبرې کوم، دا اصلا د ټولنې خبرې دي چې زه یې کوم.
دغه شان د میډیوټیک افغانستان ستاین لیک د ښاغلي آصف عمر لخوا استاد ښکلي ته ورکړل سو. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصلانو هم د ګلو کېټۍ او نورې ډالۍ استاد ښکلي ته وړاندې کړې. غونډه د مازیګرنۍ په خوړلو سره پای ته ورسېده. د دغې غونډې مقالې به ډېر ژر د پل په فیسبوک پاڼه او یو شمېر نورو ویبپاڼو او مجلو کې خپرې سي.
په دې وروستو کې د غني خان د 141 نظمونو انګلیسي ژباړه چاپ شوه. دا نظمونه په پېښور کې امتیاز احمد صاحبزاده ژباړلې دي. په دغه کتاب کې د غني خان ځینې انځورونه هم چاپ شوي. همداراز ښاغلي صاحبزاده په تیرو دریو میاشتو کې پر نورو نظمونو هم کار کړی دی او شاوخوا 200 نور نظمونه یې هم انګلیسي ته ژباړلي دي. زموږ همکار ابوبکر صدیقي له ښاغلي صاحبزاده سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
امتیاز احمد صاحبزاده صاحب، تاسو د ښکلا د مسافر یا د پیلګرم آف بیوټی په نامه په انګریزي یا انګلیسي ژبه کې د عبدالغنی خان په عام ولس کې چې د غنی خان په نوم مشهور دی، د پښتو د شلمې پیړۍ یو لوی شاعر، د هغې کلام مو ترجمه کړی دی. تاسو څه وهڅولی چې دا کار ترسره کړی؟
ما دا کار په دو وجوهاتو شروع کړو. یو خو دا چې د غنی خان سره زه ډېر عمر وابسته وم، او دویم دا چې په کال 1996 کې زما ورور فاروق احمد صاحب ساده په داسې یو لا علاجه مرض باندې مبتلا شو چې د هغې نه ما د پام غلطولو دپاره دا کار شروع کړ، او بیا یو دوه کاله کې مې دا ترسره ورسوه. زه د ده د شاعرۍ نه د کالج د روزو نه د 1955 کال نه متاثره شوم، او بیا چې زه د کال 2000 کې د سب ڈویژن اسسٹنٹ کمشنر لگے دم تو دو کالو پارا سره مې تعلق شروع شو. هغه تعلق ما بیا برقرار وساته.
تاسو خو غنی خان لکه تاسو چوویل تر ډیرو مودو پورې مو پیژندو، د انسان په حیث غنی خان یو څنګه سړی و؟
غنی خان یو ډیر سخی سړی و، او یو ډیر مجلسی سړی و. دا هغه په مجلس کې ډیر خوند و، او چې څوک په سره کیناستل نو بیا به د پاسېدلو زړه نه غوښتله، او یو ډیر عالم سړی و. دینی علم هم ډیر کړی و، او نور لست هم ډیره زیاته کړې وه، او خپل د شاعرانه هغه تخیل هم ډیر اوچت و. نو د هغه زما په نیز یو ډیر د مینې نه ډک انسان و.
سبزاده صاحب، زمونږ په ولس کې غنی خان د لیونی فلسفي په نامه مشهور دی، او د تاسو په کتاب کې په گوا کې په ړومبي ځل دا واضح کړی ده، دا خبره مخکاره کړې ده چې لیونی فلسفي په یو وخت کې د غنی خان کلمي نوم و. تاسو د مونږ ولس ته د ده دا علمي غلط نور هم روښانه کوي چې د په کومو یعنی په فلسفه کې د مخکې تلو، د به شاعري کوله، او د دې سره د انځورګر هم و. داسې هم ویل کېږي چې غنی خان ډېره ښه موسیقي غږوله، خصوصا ستاره ډېر ښه غږولو. تاسو د په دې اړخونو لږ رڼا واچوي.
زما دې مدنو باندې ډېر زیات حاویت نه لرم، خو ما چې سوره پیژند نو د پښتون رساله کې د هر یو مجله کې به د ده مضمون راته، رباب پې غږوم او سیتار به هم غږو، او په دغه کې په نفس کې یو موسیقیت، او ټوله شاعري چې کړې ده نو هغه موسیقۍ سره تړلې ده، مصوري او مجسمه سازی بکوله.
سبزده صاحب، د غنی خان د شاعری نه د وطن مینه ساسی، د ډیرو شعرونو د ډیر نظمونه لیکل دي چې اوس په پښتنو کې ډیر پزړه پوری دي، پښتانه همیشه لولي، په سندرو کې ویل شوی دي لکه ای زما وطن د لالونو خزانه زما. دا د وطن مینا یا پیټریوټیزم، دا د غنی خان د پاره څومره مهم ټکی وو؟
د غنی خان شاعری دا یو اهم اړخ وو، خو ځانګړی نو زما په یقین دا ډېر اهم حصه وه د هغه د شاعرۍ، دا پښتون نیشنلزم. خو د هغې نه سیوا د غنی خان د شاعرۍ محور چې زه ورته وایم هغه وو د ښکلا لټون. ځکه دغه کتاب ما چې کوم ترجمه کړې ده هغې نه مې نامه دا د پیلګرم آف ډیوټی ایښودله. غنی خان ښکلا لټوله، کاغه په ګل کې وا، کاغه په مخ کې وا، کاغه په فضا کې وا، کاغه د خدای په مینه کې وا، کاغه د جانان په مینه کې وا، ښکلا یې لټوله. او د تخیل پرواز چې کوم و همدغه ښکلا نه به ارد گرد چاپیره ګرځېده.
د غنی خان په باره کې دا هم یعنی یو عام لوستونکي هم په دې پوهېدی شي چې دی د پښتو د شاعرۍ روایتي شاعري چې څنګه وه هغې نه دی ډېر لرې تللو، یو بېله لاره ځان ته خوښه کړې وه، جدا لاره وه. او د دې په ځای چې د غزلونه عام شاعران غزلونه ډېر وایي او ډېر لږ نظمونه وایي، د نظمونه ډېر ویل دي، غزلونه تقریبا نه دي ویلي. او بیا موضوعات ډېر، یعنی د په میګي هم نظم لیکلی دی، یو نظم دی په نامه که غلط نشم د چرګ په نامه، همداسې د ګلونو په باره کې، د غرونو، د سیندونو، د انسان د سوچونو، د انسان احساساتو یا جذباتو په باره کې د ډېر ښکلي شعرونه ویلي دي، او د مینې او د ښکلا په باره کې لکه تاسو چې وویل، د دې څه وجه تاسو ته ښکاري؟
زما په یقین خو د ده د انګریزي ژبې هم ډېره زیاته مطالعه وه، او دغسې اردو کې هم دغه لوسته کړې وه. غزل ته ډډې ماتې وې او دغه زیات ځان ته خپل نږدې کړی و دغه تاثر لاندې. زما په خیال چې دې کې ډېر زیات ماهرت ته حاصل و.
غنی خان چې په کوم وخت کې ژوندی و هغه د پاغې وخت کې په پښتو ادب کې ډېر نور نامتو لوی شاعران هم ژوندی و، اجمل خټک، کلندر مومند، حمزه شینواری، او داسې په افغانستان کې ډېر شاعران و، ادیبان و، لیکوالان و، لکه د دې ډېر نږدې ملګری عبدالرؤف بینوا، همداسې نور. نو په دې ټولو شاعرانو کې د ده څوک خو څوک د ته ډېر نږدې و او د چا نه دې ډېر متاثر و؟
داسې خو دې باندې ډېر باسره چرته نه دي شوی، خو حمزه شینواری ډېر قدر کو، او وی وی چې حمزه صاحب یو بیت کې ویل شي او نور شاعران په کتاب کې نشي ویل. او د کلندر مومند وی ډېر عزت هم کو، او د هغه سبه په ډېره درنه سترګه کتل په هیڅ ته یو شاعر او د یو ریسرچ سکالر. نور د اجمل خټک ته هم دغه کوه، او د نورو شاعرانو د رحمان بابا هم شعرونه وی راوی، او د حمید، او یو څو د افغانستان د عبدالرؤف بینوا صاحب، او د نور شاعران چې کوم دي د بره پښتونخوا، نو لوستي ډېرو او عزت ته ولا کو په دغه باندې. خو د دې نه پوره نیم خبر چې په دې کې څوک ډېر زیات خوښو.
د غنی خان د عمر په آخري څو کلونو کې د ده کلام ولس ته ورسېد، د پښتنو هنرمندانو یا سندرغاړو له لارې، او په هغه کې ځینې سندرې ولس ډېرې خوښې کړې دي، ډېرې په مینه سندرغاړو ویلې دي. اوس هم ډېر خلک دا سندرې ولس ته وړاندې کوي. په دې باره کې چې د ده کلام چې د فلسفې نه ډک دی ولس ته ورسېد، ده به څه ویل، څه احساس پې کو؟
د ټکر صاحب کافي عزت بکاو د سردار علی ټکر، ځکه چې هغه په لومړي ځل باندې لکه څنګه ما ته پخپله ویلي سردار علی چې ما د ده کلام ټول په هغه باندې نقل کړی و، او بیا به مې وی د ده په وجه باندې دا کلام د غنی چې کوم دی، نو د زموږ د ولس ته رسېدلی دی. اوس یې خو ډېره لم وایي، خو د ده په مقبولیت کې د سردار علی ټکر کافی لاس دی.
پخلا او پٹیس کرے گی دبل خواہ کی کھونگے ناستے دخبل غم پنن دارا کے تو مشغل دسان و بارا دبر ہم دریا پغاڑا دشلا پا اوچی شنگے دبر ہم دریا پغاڑا دشلا پا اوچی شونډې لیبنې د چندې مړ شو د مستې تشو سار د ځوانې د غم مقام د تیرې سر د اخر ندی چا برابر کړي نه بې سوکړې پر خبر ندی چا برابر کړي بے سکری پر خبر لاس میں پنج با میں پندا لس ناست مت کر لگنا سر بازر ماتے پما خام کے بس کر لگنا سر بازر ماتے پما خام کے بس کر
میرمن نفیسا زرمتی شاو خوا دیر شکاله کیږي چې په کاناډا کې ژوند کوي. هلته د اوتاوا په ښار کې د انګلیسي ژبې ښوونکې ده. تلویزیونی چینل لري چې په انګلیسي، پښتو او دری ژبو خبرونه کوي. میرمن زرمتی نن سبا افغانستان کې ده. نوموړي د افغانستان پر تلویزیونی خبرونو نیوکه لري. په دې باس کې چې اوسې اوري ځوانه شاعره، لیکواله او ژورنالیست وږمه فضلی هم را سره ده. اغلی زرمتی وایي
شپږ کاله مخکې ما ولیدل د نورو ممالکو خلکو هلته پروګرامونه درلودل، نو هغه ما ته هم دا را پیدا سو چې د موږ بیرغ او د موږ ژبې دلته د تلویزیون په مخ باندې باید ښکاره سي او خلک پوه سي چې افغانستان هم یو ډیر ښایسته مملکت ده او ډیر ښه خلک موږ لرو. دغه یوازنۍ علت و چې امر مو واخیستل او پروګرام باندې م شروع وکړله. شپږ کاله کېږي چې چلیږي. موږ همیشه له افغانانو په ښار کې ځو کوي او کله کله له نورو ښارو چې راځي د هغو چې موږ خواهش کوو سې راسي ځینې خبرې وکړي. متاسفانه دا داسې تنه د ښار دپاره دا پروګرام ده او هلته زه نور دوستان کار پکې کوو. دا رضاکارانه کار ده، نو دا شپږویشت کاله زه کار پکې کوم. کلک مې نیولی ده چې له لاسه ولاړ نه سي او نور دوستان چې دي هغه په مختلف وختو کې راځي. موږ تقریبا له 12 نفرو شاعرانو یا لیکوالانو یا تاریخ نویسانو هر څوک چې موږ لرو همیشه دوی همکاري کړې ده، نو په دې حساب رسمي همکاران نه لرو، ولې د رضاکارانه همکاران دي چې 12 نفر ته رسیږي.
خپرونه په پښتو، دری او انګلیسي ژبو؟
بله، پښتو، دری او انګلیسي ژبې باندې. حتی فرانسوي هم یو څو وخت هم ور اضافه کړه، ځکه مو غوښتل سي که پروګرام کې هغه فرانسوي ژبې سي هلته دي دوی هم لیک څه پوه سي چې دا د افغانستان یو پروګرام ده.
وږمې، تاسو هم ډېر کلونه په افغانستان کې له تلویزیونونو سره کار وکړ، څه فکر کوي اوس شرایط دې ته آماده سوي دي چې و میرمن دې تلویزیونی چینل ولري؟
په افغانستان کې تر اوسه پورې کې تلویزیونی چینلونه تقریبا په مرکز کې نشرات کوي، تر دې شو زیات دي، خو تر اوسه پورې یو میرمن نه د توانیدل چې یو تلویزیون ولري. موږ په افغانستان کې یو رادیو د میرمنو لپاره لرو چې دغه مشرم یو میرمن ده. شرایط اول کې کله چې نوی دولت راغله د طالبان نه وروسته شرایط یو څه زیات مساعد و میرمن ته چې کولای شو دوی د فرصتونو څخه استفاده وکړي په خپل یو تلویزیونی چینل ولري. خو ورو ورو اوس شرایط لږ د امنیتي له لحاظه ځینې کسان په اندېښنه کې دي او همدارنګه هغه فرصتونه چې مخکې و هغه هم نشته. خو بیا هم هیله مند یو، ځکه چې ما داسې اوریدل چې دوه میرمنې دي په افغانستان کې، دوی غواړي چې د میرمنو لپاره البته د افغان ښځې غږ په نوم باندې تلویزیونی چینل جوړ کړي. نو بیا هم که میرمنې هڅه وکړي او دغه فرصتونو څخه استفاده وکړي، نو ځینې فرصتونه شته چې د هغې څخه استفاده وکړي. خو بیا هم شرایط دونه اسانه نه دي په افغانستان کې، ځکه چې فریکونسي اخیستل او همدارنګه نور هغه څه چې دي په اسانه نه ترلاسه کیږي.
وږمې، د پخوا پرتله په دفترونو کې شرایط څنګه دي؟ او بل کله چې ښار ته راوځي او له خلکو سره مخامخ کیږي چلند یې څنګه وي؟ حالت د پخوا په څیر ده که یو څه بهتره سوی؟
دوه خاطرې درته وایم. یو هغه ده چې مثلا هغه ځای کې چې مونږ ژوند کولو، ما چې کله په تلویزیون کې کار کولو، نو د هغه تلویزیون یو اعلان و چې مشهور و هغه وخت کې د کرکټ په اړه و. نو کله چې د کوڅه نه تیریدم ټول خلکو په هغه داسې نارې کولې چې واقعا ما باندې بخښنه لګېده، یعنې زه به اذیت کولم. خو کله کله داسې کسان هم شته چې شان باندې پویږي او د هغه کسانو چې د میډیا په برخه کې کار کوي دغه قدر کوي، عزت کوي. نو داس هم پېښ شوی چې کله ما خبرونه ویلې دي چاره ته زنګ وهلې دي او زه یې سایل یم او یا هم زما تعریف یې کړی دی. یعنې خو اوس څه موده کېږي چې زه تلویزیون لږ لرې یم، ځکه چې ځینې ستونزې دي په افغانستان کې.
هغه زرمته هلته چې تاسو یاستئ صرف په همدې یو ښار کې د افغانانو داسې یو فعالیت شته که په نورو ښارونو کې هم افغانان تلویزیوني چینلونه لري.
په اول وار په کاناډا کې د یو تواب ښار کې دا ښار کې چې موږ شروع وکړه اولین پروګرام د تلویزیوني په دې ښار کې جوړه سوه. ما همکاري له تورنټو چا هم درلوده. دوم پروګرام شپږ یا اووه کاله مخکې په ونکوور کې یو لک غوښتل سي هغلته هم دا پروګرام جوړ شي سي خوشبختانه موږ کومک ورسره وکړو او د جوړه کړه. په ډېر وروستیو کلونو کې په تورنټو کې هم جوړه سوې ده. هغه پروګرام چې په تورنټو کې نشر کېږي دا بې پیسې ورکوي. داسې پروګرام لکه موږ غوندې نه داسې دولت له موږ سره کومک کوي، نه له موږ پیسې اخلي، نه موږ دوی ته پیسې ورکوو. ولې موږ ته اجازه راکړې ده د یو مملکت په حیث باندې سي هلته تلویزیوني پروګرام ولرو. په ټوله کاناډا کې موږ په دا درې ښارو کې لرو. فعلاً نه پوهېږم سي د ونکوور پروګرام به فعاله وي که نه، مګر د تورنټو پروګرام سي دوی که پیسې ولري هغه نشرولی سي او که پیسې نه وي دوی نسي نشرولی، یعنی سپانسر باید دوی ولري. خوشبختانه سي د اوتاوا په دا شپږ ویشتو اوویشتو کلو کې منظم شکل چلیږي.
وږمې د نورو مشکلاتو تر څنګ د فریکوینسي د اخیستلو خبره هم وکړه. څنګه دی هلته شرایط؟ کار څوک وغواړي جواز ورکول کی؟
هلته وخت چې تاسو غواړئ چې یو پروګرام جوړ کړئ تاسو باید دا مرامې ولیکئ، هدف هم ولیکئ، هغه د دوی مربوطه شعبو ته باید ورکړئ، دوی به ولولي او څېړنه پرې وکړي د دې لپاره چې آیا د دوی له پالیسي سره دا سمه ده که نه ده. نو وروسته له هغو به دوی بیا تاسو ته اجازه درکوي. پالیسي دا داسې باید د دولت په ضد، د دوی د دولت په ضد باید خبرې ونه سي.
وږمې په کابل کې همدا یو دولتي چینل ده او نور نور ډیری شخصي دي. دا شخصي چینلونه له خپلو کارمندانو سره یو قرارداد کوي، بیا که کله خوښه نه وي هغه ځوابوي. دلته هغه د کار د مسؤلیت مسله ده، دا خپله یوه ستونزه ده. د دې لپاره چې یو کارکوونکی مسؤونه وي څه کول پکار دی ستاسو په خیال؟
تر ډیره زه نه پوهېږم چې مثلا غلی نافسه یادونه وکړه چې په کاناډا کې دوی سره په رضاکارانه توګه خلک کار کوي، خو نه پوهېږم شرایط هلته څه ډول دي. په افغانستان کې شاید هغه کسان بله دنده ولري یا ونه لري، خو په افغانستان کې کوم کسان چې کار کوي تاسو ګورئ چې د کار زمینه ډېره نه ده مساعده د ځوانانو لپاره. چا چې زده کړې کړي دي هماغه یو مسلک دی چې دوی رسنۍ سره کار کوي او د هماغه لارې دوی خپل ژوند مخې ته وړي. او اوس چې رسنۍ دغسې یو کار کوي، مثلا د یو کارمند کار نه خوښیږي، کار ته تراخي هماغه شیبه گردان ته وایي چې نوري دفتر ته مره پرېږدي، نو هغه ځوانان ډېر د مشکلات سره مخامخ کیږي. دا چې څه ډول باید وشي، په افغانستان کې د کار قانون موجود دی، خو دغه کسان چې شخصي رسنۍ او شخصي دفترونه جوړ کړي دي د افغانستان د کار قانون نه تطبیقوي. نو یوازینۍ لارې همدغه ده چې باید دولت او د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې برخه کې کار وکړي. باید دوی حداقل کاری مسؤلیت ولري. نو زما له نظر همدغه کار ده چې په نور هیوادونو کې کاناډا کوم مثال ورکوم، شاید کار زمینی مساعده وي او یا هم ځینې کسان چې پر رضاکارانه توګه کار کوي، لکه څنګه چې افغانستان کې یو خبره معمول ده وایي چې ژورنالیزم علم نه دی، هنر دی. ځینې کسان د شوق له مخې هم مثلا خوښیږي غواړي رسنۍ کې کار وکړي، خو په هغه صورت کې کولی شي ځکه دوی بل کار ولري نو کولی شي چې پر رضاکارانه توګه هم خپل خوښې دا چې د شوق علاقه ده کار وکړي.
اغلی زرمتی څومره چې زه خبرې هم تاسو له خپل تلویزیوني چینل سریالونه نه خپروي، خو په افغانستان کې موضوع برعکس، هغه ډیر مهم وختونه او تقریبا د خپرونو ډیره برخه سریالونه یې. د دې ښه بدیل څه کېدلی سي؟
وروره دا ډیر درته ورده د ما دپاره، ځکه زه خپل وطن د ما وطن په اور کې سوځي وران ده او ډیر کار او فعالیت تعلیم تربیه روزنې او دا ټول شیانو ته دوی ضرورت لري. تلویزیون ګورم ولې نه غواړم چې ووینم، اما شاوخوا خپل کورنۍ یا نور دوستانو کورو ته چې ځم او د دوی تلویزیونونه سي لګېږي، په هغه شاوخوا علاقه او هغه وخت چې دوی ورته کښېني او مصرفوي د ما دپاره ډېر دردوره ده، ځکه موږ زخته ډېر ضرورت لرو چې نور زده کړو. دا څو ورځو کې چې زه دلته په افغانستان کې په کابل کې یم، زه وینم چې څومره د موږ واړو ضرورت لري چې له خپلو مندو کورنیو سره اوسې. زه مندې وینم چې دوی ناستې تلویزیوني پروګرامونه او سریالونه ګوري چې نه له موږ د کلچر سره برابري لري، نه څه د زده کړې لري، بې له دې چې خرافات یې او دوی انحراف کړي او خرافاتو لارو ته یې ولېږي.
بدیل یې څه کېدلی سي فرزند؟ ستاسو تجربه څه ده؟
بدیل یې موږ ته د روزنې تعلیمي دینی خپرونې باید موږ ولرو سي. تفریح او ذوقی دیم هم وی ولی پاندازه نداسی مو کپی که ویلو نور مملکتو چخه هغه سندرغاری حتی سی دوی سندری جوروی او هغه مواد یا اکسونه یا صحنه سی دوی پیغیجی که گدا و نتسا و لباسونه سی دوی ده تا خود دیموگل کلچر و دیموگل مذهب و دیموگل اخلاق و دیموگل کلتور سر برابر نده.
وګمه په کابل کې په دې مشهور تلویزیونی چینلونو کې څو ساعت سریالونه خبري
د په افغانستان کې دوه ټایم دي یا دوه وختونه دي. هغه وختونه دي چې ډېر لیدونکي لري تلویزیون، چې هغه ماخام دي وونه تر 9 بجو پورې دي، یعنی هغه ته طلایي وخت ویل کېږي. په افغانستان کې هغه طلایي وختونه د پردیو سریالونو ته ځانګړي شوی دی او هغه سریالونه په هغه وختونه کې نشریږي. یعنی په یو تلویزیون کې کومو ګورو دو درې سریالونه نشریږي شا په شا د شپې ماخام، یعنی تقریبا په ورځ کې یا په څلورویشت ساعتونو کې ورته شپږ ساعته وخت ورکول کېږي چې بیا هغه سریالونه سبا د ورځې هم تکرارېږي او همدارنګه په اونۍ کې بیا ټول هماغه قسمتونه تکرارېږي. هغه مهم وختونه چې باید په هغې کې ټولې کورنۍ سره راټولېږي، خپلو ماشومانو سره، خپلو کورنۍ سره یو ځای تلویزیون ته ګوري او باید دوی هغه یو څه زده کړي. نو زمونږ لکه څنګه چې آغلي نفیسه هم یادونه وکړه، ډېری میاندې او پلرونه هم بې سواد دوی چې ماښام راټولېږي تلویزیون ته کښېني، د هندي سریالونو څخه او د ترکي سریالونو څخه نور څه نشته. نو افغان ماشومان نه پوهېږم چې هغې نه باید څه زده کړي. نو ډېری ځوانانو باندې دا زه فکر کوم چې منفي اغېز کوي.
وږمې بدیل یې څه کېدی؟
بدیل یې دغه کېدی شي چې لږ مصرف حداقل باید په افغانستان فرهنګ باندې وکړي او په خپل کلتور باندې وکړي. یو سریال حداقل باید که هغه نشریږي د اعلانونو او یا هم د تجارت لپاره، باید د افغاني کلتور لپاره هم حداقل یو سریال ووسي چې کورنۍ هغه هغې څخه هم د خپل فرهنګ په اړه هم یو څه زده کړي.
ډېره مننه کورم وده.
مننه تاسو خو
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
وړاندې نقیب احمد عزیزی خپل شعر راوروي. اوس د دوو لنډو حکایتونو د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی الولی.
همیانۍ. سوالګر د سرو زرو همیانۍ پیدا کړه، سل تلاوی پکې وی. دغه وخت د جارچی آواز واوریده چې ویلې دیو سوداګر همیانۍ ورکه شوې ده، که هر چا ومندله سوداګر ته دی وروړي، انعام دی واخلي. پاک زړی سوالګر سوداګر ته ورغی او همیانۍ ور وسپارله. سوداګر چې همیانۍ وکتله ورته وی ویل، ته خو غلی، ته څنګه انعام غواړې؟ سل نورې تلاوی دي څه کړې؟ دلته خو 200 وي. سوالګر قسمونه وخوړل او سوداګر ورته ټینګو چې نه، دلته سل نورې سکې هم وي. بل لار نه وه، قاضي ته ورغلل. قاضي چې د دواړو غاړو خبرې واورېدې وی ویل، سوداګر شتمن سړی دی، دروغ ویلو ته مجبور نه دی، او سوالګر که غل وای نو دغه سلسی کې هم سوداګر ته نه راوړي. زه د دواړو په صداقت کې شک نه لرم، ځکه خو دې نتیجې ته ورسېدم چې دا هماغه همیانۍ نه ده چې سوداګر ورکه کړې ده. دا د سلو طلاوو همیانۍ دي د سوالګر وي، او سوداګر دې سفر وکړي چې خپله هغه د 200 سکو همیانۍ پیدا شي. بدی که خدی زلمی په صحرا کې لوګ د مزل وروسته د یو ښار په څنډه کې واقع رغیانی ته ورسید. په رغیانه کې چینې ته ورتاو شو چې اوبه وڅښي. اوبه یې وڅښلې او د چینې د غاړې په چوتره باندې چې ونو ورباندې سیوری کړی د سا سمولو په نیت کېناست. د ونو له منځه د ښار د ودانیو سپین دیوالونه ښکارېدل. دغه وخت یو بوډا را پیدا شو. زلمی ورته وویل، د دې ښار اوسیدونکي څنګه خلک دي؟ بوډا د تا د ځواب ورکولو په ځای په خپله پوښتنه وکړه، چیرې چې ته اوسې د هغه ځای اوسیدونکي څنګه دي؟ زلمی ورته وویل، پوښتنه یې مه کوه، ډېر چالبازه، بې لحاظه او مطلب آشنا دي، هیڅ ورپسې خپه نه یم. بوډا وویل، د دې ښار اوسیدونکي هم کټ مټ دغسې وګڼه. زلمی لنو پاڅېدلی چې یو بل مسافر چینې ته راتاو شو او د اوبو له څښلو وروسته یې له هغه بوډا پوښتنه وکړه چې د دې ښار خلک څنګه خلک دي. بوډا دا ځل هم د ځواب په ځای پوښتنه ورنه وکړه، چیرته چې ته اوسې د هغه ځای اوسیدونکي څنګه دي؟ مسافر ورته وویل، ډیر مهربان، رښتینی او نرم خلک دي. بوډا وویل، د دې ښار اوسیدونکي هم کټ مټ همداسې وګڼه. زلمی چې دواړه ځوابونه اورېدلي وه بوډا ته وویل، دا نو څنګه کېدای شي چې د دې ښار اوسیدونکي دي هم مهربان، رښتینی او نرمي او هم د چالبازه، بې لحاظه او مطلب آشنا وي؟ بوډا ځواب ورکړ، په خلکو کې فرق نشته، فرق زموږ په ذهنونو کې دی. زموږ ذهنونه داسې وګڼه لکه عینکې. که مو تورې عینکې په سترګو وي دنیا به توره راښکاري، او که مو زیړې په سترګو وي دنیا به زیړه وینو. تا ته به د دې ښار خلک هماغسې درښکاره شي لکه څنګه چې خلک تر دې دمخه درښکاره شوي دي، او هغه بل به یې هم په هغه رنګ وویني لکه څنګه چې د ذهن د عینکو رنګ دی.
بینجو د ساز یوه تاری آله ده چې تارونه یې پر هوا راتړه یو سر او بل سر ټینګیږي. فلزي تڼۍ لري چې هغه تڼۍ ټینګې شي غږ یې بدلیږي. په دې وروستو کې دا آله د کندهار محلي سازیان ډېره غږوي. دوی دا آله جاپانۍ بولي. بینجو یا جاپانۍ ځینې سازیان هندي آله بولي، خو د موسیقي ډېری استادان په دې باور دي چې دا آله په اصل کې افغاني ده او امیر خسروی دهلوی له ځانه سره هند ته وړې وه. بینجو په هندوستان، پاکستان او افغانستان کې غږوله کیږي. په بلوچي ساز کې لاغژه کې او ډولک سره ملګری وي. په افغاني ساز کې سازیان چمبه ور سره ملګری کوي. زموږ همکار صادق رښتینی په همدې باره کې له کندهار رپورټ راستولی دی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
جاپانی یا بینجو د کنداري موسیقي یوازنی آله ده چې د غربي موسیقي له سوري څخه خوندي پاتې ده او ورځ تر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه تر شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یوه آله ده. که څه هم آلمانی موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوشی ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې آله بولي. خو دا نه ده معلومه چې خلک ولې دغه آله جاپانۍ بولي او ولې په لوی کندهار کې د موسیقي دغه آله لا هم جوړیږي. جاپانۍ پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې شغول کېدی، خو اوس یې مینهوال په ښارونو کې هم زیات سوي او د خوښۍ داسې بانډار دي نوي چې د موسیقۍ د غاله دې پکښې ونه شغول سي. استاد محمد رسول چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په کندهار کې د ښه جاپاني ژغونکي په توګه شهرت لري، د بینجو په اړه داسې وایي،
په لس برخه کې اته برخه د جاپانۍ دي، دا زیادی په مطلوب په دغه کې خلک بندارونه کې یا د دریا سره یا د ډولک سره یا په اسلامي زربغلی سره چوکیانو سره دې دغه سره غزلی وایي حجافانیانو د دریا سره دغه ډیر پرمختګ کړی دی.
کنداریا ماتور سندرغاړي او د جاپانی ژغونکي جاپانی د کنداری موسیقي د څلورو ټوټو څخه یو بولی او د هغه د ژغولو پرته کنداری موسیقي نیمګړی بولی.
بھی راک پاڑی راک دیتے لیکن شکل دکھتا ہوں پاڑی خلگ ہوا منتا دا سوچ پدا سرون بانی چوکی شی پی جنی پاگا وقت ہو کہ شاید لر کسان پی جن دلا دیر خلگ نہ پی جن دل جی پاڑی کم سر نہ دیا سو سر پنجا سر راک دی دیو طرف دبل طرف ہوا سر راک دی دیو طرف پنجا سر دبل ہوا نہ سر نہیں نو چاہتا نو معلوم جدا مثلا کم سر لگی سا لگی رے لگی گندار لگی مدم پنچم نکات دیوت زد صاف ہو دیگه پاسم پداس شکل بنچ او سوره مکمل لگی نو پداس شکلو بنی د چانه وی دا وخت چې استادان پیدا اسکل موسیقي مخته ولاړ له وس ګرد و نرمندان ډیرو نرمندانو زدا سوروت باندې دی پیږي نو دا غ سوروت خدي کاله ته په سرګم باندې پیږي نو مکمل دی غزل مل ته په سور کې راځي لا یې په سور کې راځي ټول شاهد
استاد محمد رسول په دې نظر دی چې د بنجو ژغونکي اوس د غاله په مسلکي ډول ژغوي نو ځکه په مینوالو کې ډیر والی راغلی. بنجو په خوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازنی آله بلل کېدل خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړی او عصري شوی خو بیا هم د غالي مینوال په خورا شوق او ذوق سره د غالي سره سندري خوشوي.
ځوان شاعر نقیب احمد عزیزی شاعری په اوچت تخیل او نویو تجربه مشهور ده. د ښاغلی عزیزی یو غزل د پخپل غږ کې اورو.
دا لما مړه ده خو زه بیا هم دې ته تږی یم. دا لما مړه ده خو زه بیا هم دې ته تږی یم. زه به په جنت کې هم د ښکلې خولې ته تږی یم. رسم مې د خیال پر دیوالۍ در رسېږم نه. رسم مې د خیال پر دیوالۍ در رسېږم نه. هو لکه ماشوم یم د انځور چینې ته تږی یم. غیږ د فلسفې د سمندر تر غیږې شوخه ده. غیږ د فلسفې د سمندر تر غیږې شوخه ده. نه د کفر وږی یم او نه سجدې ته تږی یم. ما په استسقا کې هم له خدای پاکه ته غوښتې. ما په استسقا کې هم له خدای پاکه ته غوښتې. خلک په اوبو پسې مري زه لمبې ته تږی یم. کار د پرتلی کوي زاهد خدای دې مل شنو، کار د پرتلی کوي زاهد خدای دې مل شنو، زه هم یوې دنګې تورکالۍ کعبې ته تږی یم. تا پیاله منی سی نقیب کر احتیاش خو، ما تا پیاله منی سی نقیب کر احتیاش خو، نن په ټول مجلس کې د جانان پیاله ته تګی.
چپ چپ